سلام د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې او ساته خبرونې مهم موضوعات: د نړیوال بانک مشر وایي چې په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بندو مرستو د بیا پیل امکان نشته.
که چیرې دوی خپلې مرستې په دغه ډول باندې بندې وساتي، کېدای شي کورونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدان اوسیږو.
طالبان له امریکا سره د خبرو د پیل هرکلی کوي.
خبرې تیجی ورکوي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکایانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد.
د پاکستاني طالبانو تحریک له حکومت سره اور بند وکړ. په دې اړه یوه تحلیلي مرکه لرو. او په کندز کې د یو شمیر رسنیو فعالیت بند شوی دی.
په کندز کې کلس رسنیو په لسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بندې دي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تر شنه آسمان لاندې پروګرام هم خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلام مشورو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی وجک پوړي پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اور بند سرلنن څخه نافذ شوی دی. بشپړ خبرونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلا مشورو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی ویست په بروکسل کې وو او د دې فرصت درلود چې زموږ د ناتو له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبري وکړي.
He will go to London as well. He will go to
هغه به همداشان لندن ته هم ولاړ شي. هغه به پاکستان، روسی او هند ته هم ځي. په ګډه زموږ له شریکانو سره به هغه دا مسله واضح کړي چې موږ له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه تمه لرو.
خاغلی ویست پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل طالبان غواړي چې نړیوال حکومت په رسمیت وپیژني، بندیزونه پرې لرې شي او د نړیوالو ډیپلوماتیک ټولنه بیرته په کابل کې ولیدل شي. خو واشنگتن دا یو شی هم په یوازې توګه نشي کولی. لکه چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې په افغانستان کې واک ته رسېدلي، تر اوسه یې سرپرست حکومت هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی وجک پوړي پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر پر مهال به د اړیکو پر د پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ پر اسانتیاو خبري وشي. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق پرون د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب کېدستی او هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي او غوی دعوت ورکړی ده. او طبي خبره ده چې هلته به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او داسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او مولوکانو پر سر باندې به خبرې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوی خبر پاڼه کې د غراز ویل شوی چې خاغلی متقی سره په دې سفر کې به د مالی او سوداګری وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم ملګرتیا کوي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستان ته د خاغلی متقی لومړنی سفر بلل کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د پریکړو ترڅنګ د استخباراتو عمومي ریاست دنده وسپارل شوه چې د ولسي جرګې د پخواني غړي الاګل مجاهد د وهلو ډبولو قضیه دقیقه وڅېړي او له عاملانو سره د قانوني چلند وکړي. دا خبره د چارو د ادارې لوی ریاست په خپله ویبپاڼه کې د وزیرانو شورا د نننۍ غونډې په اړه په یو خبره کړي بیان کې کړې ده. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې وسلوال کسان له نوموړي سره بد چلند کوي. په خپله مجاهد طالبان له ده سره په بد چلند تورن کړی دی. مجاهد له دې مخکې چې طالبان په افغانستان کې واک ته نه رسېدلي ډېر ځلې د دې ډلې ضد څرګندونې کړې وې. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ یوې میاشتې په مخه اور بند سرلنن څخه نافذ شوی. د پاکستان د حکومت ویان او د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پرون په یو غږیز پیغام کې د اور بند په اړه وویل،
ایک معاهده کې تحت حکومت پاکستان اور
تحریک دوزنامی تر مخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلا شوې دي. مذاکرات به د پاکستان د عین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حاکمیت، ملکی سلامتۍ، د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاری رول لوبولې دي.
یعنی یو عبوری حکومت ہے، انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې د غوربند بدی وی میاشتې په مخه د دسمبر تر 9 نیټې پورې دوام ولري، او په دې موده کې به دواړه لوري یو کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د غوربند رنوي وکړي. د تحریک طالبان پاکستان څخه دریز ډله په 2001 میلادي کال تاسیس شوی، او په تیرو 14 کلونو کې د ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه کنفرانس کې پر چین او روسیې د هغه څه په خاطر چې نوموړي د دغو هیوادونو لخوا د کاربون ګازو کمیدو ته نه لومړیتوب وبلل انتقاد وکړ. اوباما د سکاتلند په ګلاسګو کې پرون د نومبر په 8مه جوړ شوی کنفرانس ته وویل، په ځانګړې توګه دا د ناهیلۍ خبره ده چې د چین ولسمشر شی جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې ډډه کوي چې په دې اړه اقداماتو کې برخه واخلي. اوباما وویل داسې ښکاري چې د دغو هیوادونو ملي پلانونه د دې څرګندونه کوي چې دولتونه یې له خپله اړخه د کاربون ګازو د کمولو لپاره د خپلې ونډې پوره کولو ته لومړیتوب نه ورکوي او نه هم ورته لیوالتیا لري، او دا د شرم خبره ده. اوباما چې له 2008 نه تر 2010 کلونو پورې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې، د هغو مشرانو له ډلې و چې د 2015 کال د پاریس د اقلیم تړون ته زمینه برابره کړه. د دغه تړون له مخې هیوادونو ژمنه کړې چې د فوسلي سون موادو او کرنیزو ککړو ګازونو تولید کم کړي تر څو د ځمکې د کرې تودوخه د سانتیګراد په حساب 1.5 ټیټه وساتي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه دی آزادی رادیو پر وپنه په تفصیل سره کتلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د آزادی رادیو د وپنه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لمړی راپور. نړیوال بانک وایي افغانستان سره د دریدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. د دې بانک رئیس که څه هم د ملګرو ملتونو او ځینو ادارو پر مټ د افغانستان سره د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو زیاتوي چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته فکر نه کوي چې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړي. طالبان بیا وایي چې هڅه کوي دا ستونزه حل کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
غلام فاروق د ننګرهار لوکوټ ولسوالۍ تر جلال آباد خار راغلی څو کار روزګار پیدا کړي. وایي که په ټوله میاشت کې 15 ورځې همکار وکړي لویه خبره ده.
لس بجو تو بجو پورې ناست یو، او د ګاډي کرایه وسم زمونږ نشته ګنه، د ګاډي کرایه مونږ د جیبه وش نو مطلب دا چې په میاشت کې هم څه خبره 15 ورځې شپږ ورځې کار نه لګي، او منډه منډه زه کوم چې مونږ بل کار نه ځم، دا زموږ وسیله ده.
د بیروزګارۍ، بیوزلۍ او بد اقتصادي وضعیت دغه ګونه داسې مهال پورته کیږي چې د افغانستان یو له مهمو مالی ملاتړ کوونکو له دې هیواد سره د مخامخ مرستو د درېدو خبره کړې. نړیوال بانک چې له افغانستان سره یې له 2002 کال تر اوسه 15.4 میلیارد ډالر مرسته کړې او لسګونه پروژې یې تمویل کړي، وایي د هیواد سره یې د درېدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته نړیوال بانک له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بندې کړې. د دې بانک رئیس ډیوډ مالپس د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کې وویل،
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته د ننکار وکړو. یوه ستونزه د پیسو د ورکړې ده. هغه کار ته په کتو چې اوسنۍ حکومت یې کوي، په واقعي توګه د پیسو د څرخ امکان نشته.
که څه هم ښاغلی مالپس د سره صلیب او د ملګرو ملتونو د خیریه بنسټونو په مټ افغانانو سره د بشري مرستو ډاډ ورکوي، خو د افغانستان له سقوط سره مخ اقتصاد ته دا خبر نور هم ملامتونکی دی. نړیوال بانک په افغانستان کې د لسګونو پروژو مالی ملاتړ کوي. چې پکې پراختیایي رغنیزي او خلکو ته د کار روزګار پیدا کیدل شامل وو. د دې ترڅنګ نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي سیستم یو لوتر ټولو ستر اقتصادي همکار و چې د دې نظام نږدې 80% بودیجه ورکوله. دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په کابل کې د افغان جاپان روغتون روغتیا پالانو او مسؤلانو یو لیک کې ولیکل، نه یوازې دا چې سلور میاشتې کېږي معاش یې نه دی اخیستی، بلکې په روغتون کې دننه روغتیایي خدمتونه صفر ته پښکته کېدو دي. د دې روغتون مالي ملاتړ نړیوال بانک و چې اوس یې مرستې بندې دي. طالبان وایي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وایان ذبیح الله مجاهد
بانک موضوع خیال کی اس کله هیوادونه او امریکا خپل دریز د پیسو د نیولو په برخه کې تغییر کی. زه فکر کوم دا موضوع د امریکایي پالیسی پورې اړه لري. زموږ تلاش روان دی د ستونزو په لور کې حل شي.
د نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق چې د افغانستان یو بل مهم مالی ملاتړ او هم خپل مرستې د امنیتي وضعیت او د خوځو د حقونو په اړه د اندېښنو په خودلو سره درولي. د اقتصادي مسایلو کارپوهان له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالی مرستو درېدل د اقتصادي سقوط سره د هیواد د مخکېدو په معنا بولي. د توې له قوله نړیوال بانک په افغانستان کې د پراختیايي پروژو مالی ملاتړ کوي چې لوی خوای پرمختګ ته زمينه برابروله او تر خوای د بیروزګاری ګیر افراټیټ کړي. خو د مرستو بندیز بای ګواخ نور هم زیات کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې نړیوال بانک د روان کال د نوومبر له میاشتې له پایله پر هغو روغتونونو خپل مالی ملاتړ درولای چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کار کوي. د وزارت د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری لازادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه خبرې کړې او ویلې دي چې له دې کبله د کووید 19 د درملنې 10 روغتونونه او روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. لخاغلی او مری سره د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د نړیوال بانک د نام لا تړ لکبل د روان وضعیت په اړه تری پوښتلې دي.
بدبختانه د نومبر لومړی نیټه څخه نړیوال بانک د هغو تعهداتو خلاف چې د افغانستان له خلکو سره درلودل هغه و ډیر شروختیایي مراکز چې د کورونا په برخه کې فعالیت تر سره کاوه د هغو دروازې تړلې او مؤسساتو ته ویلي دي چې موږ نور نشو کولای چې دغه نوروختونو اکمال تر سره کو چې دا کار د نړیوالو قوانینو د نړیوالو بشري قوانینو صحیح قوانینو یو خلاف عمل ده او موږ لټولو هغو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو او په دوی غږ کوو چې دوی د صحت برخه دوی د روغتیا برخه یو سیاسي اجنډا ته نه داخلي او چون د صحت برخه ده یو بې پرې او یو بې پولي برخه ده دوی په دغه برخه کې په خپل تعهدات ودرېږي او د افغانستان له خلکو سره چې مخکې دوی کوم تعهدات درلودل کوم مرستې کولې هغه ته دوام ورکړي.
کچېری وضعیت هم داسې دوام وکړي فکر نه کوي چې د کورونا په څلورمه څپه کې به افغانان له سخت ستونزو سره مخ شي.
کچېری دوی خپل مرستې په دغه ډول باندې بندي وساتي او د افغانستان له خلکو سره مرسته ونشي کړلای نو کېدای شي کورونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدانو اوسېږو چې پړه به بیا دوی په غاړه وي.
تاسو تر اوسه پرې څه کړي؟ آیا له نړیوالو سازمانونو سره مو په دې اړه خبرې کړي؟
نو د صحت وزارت یا د عامه روغتیا وزارت په دغه برخه کې عملا لاس په کار ده او موږ ډېر کوشش کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره مجالس ترسره کوو او عملا له دوی سره مو اړیکې سته او سره په اړیکه کې یو تر څو منابع پیدا کوو چې یاد روغتونونه بیرته پرانیزو او د ولس د خلکو مشکلات حل شي. او لنیک مرغه ویلی شم چې ایو ایم موسسه وعده کړی چې دوی به د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د کورونا اړوند روغتونونه او ټیمونه بیرته فعال کړي او د هغو اکمال او تمیل به په غاړه اخلي.
د عامه روغتیا وزارت د روغتیايي خدماتو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدرمنو اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اوربند لنن څخه نفس شوی. د پاکستان د حکومت ویاند او د اطلاعات وزیر فواد چودری پرون په یو غږیز پیغام کې دا اوربند اعلان کړ. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي چې دا اوربند به د یوې میاشتې په مخیه نه د دسمبر تر نهمې نیټې پورې دوام ولري او په دې موده کې به دواړه خواوې یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د اوربند درناوی کوي. په دې ترڅ کې د تحریک طالبان سخت دریځه ډله په 2001 کال کې تاسیس شوه او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شویو حملو کې په پاکستان کې سلګونه کسان وژل شوي دي. اوس آیا د اوربند به په پاکستان کې بشپړ امنیت راولي او کنه، او له اوربند وروسته به څه کیږي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له همکار بشیر ګواښ سره خبرې کوم چې په سټوډیو کې راسره دی. ګواښ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ویل کېدل چې ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک له څو ډلو جوړه ده. په دې اوربند کې چې د پاکستان حکومت وصله دوی سره کړی، ټولې ډلې شاملې دي که یوه یا خاصه ځانګړې ډله؟
مننه دکل صاحب. دا اوس چې کوم اوربند شوی دی یا کوم تړون چې مخکې کیږي، هغه خو د مرکزي ډلې سره کیږي چې تحریک طالبان پاکستان. د خو تحریک طالبان پاکستان کې بیا څو ګروپونه دي چې داغې مختلف خلک یې داغې قومنده کوي. مثلا په مومندو کې یو برخه د یو کس سره ده، په باجوړ کې د نورو سره ده، همداراز په شمالي وزیرستان په جنوبي وزیرستان کې هم مختلف قومندانان لري. تر اوسه معلومه نه ده، او دا یو ډیر ښه سوال دی چې آیا دغه ټولې ډلې به په دې تړون کې شاملې وي او که نه، ځکه چې واړه د مخه داسې رپورټونه شته دی چې ځینې ډلې نه غواړي چې د پاکستان د حکومت سره په دې اړه باندې مخکې لاړ شي او هغه د سولې کوم تړون چې دا اوس کیږي دا ورسره عملي کړي. نو دا به لږ وروسته هم کتل کیږي چې کومې ډلې په دې کې شاملې دي. خو د اوس لپاره تحریک طالبان پاکستان وایي چې د دوی تنظیم چې دی چې ټولې ډلې پکې دي هغه په دې تړون کې شامل دي.
ګواښ صاحب، یو ځل مخکې خو فکر کوم چې یوې ډلې د حتی خبرې هم رد کړې وي، ویلي وو چې موږ له حکومت سره په خبرو کې نه یو. څونه مخکې
و همداسې دا د کې اوس ځینې ډلې د سدیل کا حافظ ګل بهادر ګروپ دی په وزیرستان کې، هغه مخکې د مخکې نه دا ویلي دي چې دوی په دغه ډله کې شامل نه دي چې کومې د حکومت سره خبرې کوي. خو بیروسته چې د پاکستان حکومت چې د چا سره خبرې کوي، دا غوي د دې خبرو منځګړتوب افغان طالبان کوي. نو دا به حتمی به کې بحث لاندې راغلی چې دا نور ګروپونه به څه کوي، کوم ګروپونه چې په دې دغه کې امضا نه لري یا امضا یې نه کړی.
بله، اوربند یوه میاشت دوام کوي، لنن نه پیلېږي. له اوربند وروسته به څه کیږي؟ هغه غوښتنې چې پاکستاني طالبانو تل د پاکستان له حکومت او پوځ نه درلودې، هغو سره به څه کیږي؟
پاکستانی طالبان چې کومې غوښتنې مخکې درلودې، په هغه کې یو دا و چې د شریعت نظام د نافذ شي په پاکستان کې. خو اوس پرون چې کومه اعلامیه دوی خبره کړې ده، داغې داسې معلومیږي چې دوی د ځینو غوښتنو نرمولو کوشش کوي چې نه عملي کیږي. مثلا دوی څلور نقطې پرون په دغه اعلامیه کې ویلي دي، او په هغه اعلامیه کې دا خبره کړې ده چې د پاکستان د ملي ګټو په چوکاټ کې یا هغې ته په احترام باندې دوی مذاکرات کوي د پاکستان د حکومت سره. نو یو خبره دا مخې ته راغلې ده چې د پاکستان حکومت نه پاکستانی طالبان غواړي چې د دوی ځینې بندیان خوشی شي. دا هم ویل شوي دي چې سل بندیان په اولنۍ پړاو کې خوشی کیږي او نور به بیروسته کتل کیږي.
په قبایلي سیمو کې، په ځایونو کې چې د پاکستان پوځ څو کاله مخکې هلته عملیات پیل کړل، له پاکستاني طالبانو له د دوی په وینا تروریستي ډلو سره د اړیکو په تړاو ډیر زیات پښتانه ونیول شول، هغو تری تام شول، ځینې ووژل شول، او حتی د پښتون ژغورنې غورځنګ خپل مبارزه په همدې نامه او په همدې د همدې دایې په اساس پیل کړه. د دې ورکو پښتنو برخلیک به څه کیږي؟
بلکل، دا یو ښه پوښتنه ده، ځکه چې ډیری خلک اوس په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو منظور پښتین، محسن داوړ، ځینو نورو دا پوښتنه راپورته کړې ده چې که تاسو د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کولې، نو ولې مو د دوی سره د مرستو په تړاو باندې خلک نیول؟ ځینې خلک خو وژل شوي هم دي، مړی موندل شوي دي، او هغه به څنګه کیږي؟ هغه راخوش کیږي او که نه؟ وس ډیر ابتدایي حالت ته د دې خبرو ممکن ده چې دته یو میکانیزم جوړ شي چې هغه کسان چې نیول شوی دی هغه په کوم شکل باندې بیرته پر خودل کیږي ځکه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر د 14 تاریخ نه په پاکستان کې مظاهره هم شروع کړي ا مظاهره کسان په دې تړاو نه دی هغه د علي وزیر او د نورو در خوشکولو لپاره کوي خو خامخوب کې دا مسله یادېږي یو
اعتراض بدام وی چې ل تحریک طالبان پاکستان سره غوښتنې منل کیږي یا د تحریک لبیک غوښتنې منل کیږي مګر د پښتون ژغورنې غورځنګ تقریبا هیڅ غوښتنې تر اوسه پورې پاکستان حکومت نه دی منلی
بالکل دا خبر منظور پښتین هم کړی دا او دا ویل دی چې هغه خلک چې د پاکستان کې د آئین یا د اساسي قانون حکمرانی غواړي واکمنی غواړي هغه نیول کیږي او مثال دوی د علي وزیر راوړي چې علي وزیر د پارلمان غړی هم دی هغه نیول شوی دی خو د ټیل پی سره مذاکرات شو د تحریک لبیک پاکستان سره او هغه سره لوزنمو شو چې دغه د مخ نه دغه هغه کم چې غیر قانوني و دوی نه قانون اعلان شو او دغه حیثیت بیرته ورته قانوني او وس دغه د تحریک پاکستان طالبان پاکستان سره هم ورته یو قسم ته مذاکرات کیږي او خبرو ته ورسره رسیږي د پاکستان حکومت بیا وایي چې دوی خوندریزنه غواړي دوی نه غواړي چې نور وینه تو شي نو ځکه هغه خلکو سره خبرې کوي چې هغه په تشدد باور لري
مننه یو ورسته پښتنه چې هغه صاحب فکر کوي چې ټي ټي پی سره اوربند په پاکستان امن کړی کوي امن کوي څومره به امن کړی کلان راته وست
په پاکستان کې ډېرې ډلې دي ځان له ټي ټي پی نه د دکې بلوچستان د بلوچستان مختلفې ډلې دي چې هغه بيخي د پاکستان سره تعامل ته تیار نه دي هغه لګي د خپل جنگونه کوي نورې ډلې هم شته چې سخت دریز اسلامي ډلې دي هغه هم د پاکستان په مختلفو ځایونو کې په پاکستاني امنیتي ځواکونو باندې حمله کړې دي نو ماته نه ښکاري چې دا به دا تړون بچي دي ډېر مرسته وکړي شي د امنیت په سمولو کې خدا دې چې سبا کمی کې د حمله چې کمی روان دي یا کمی شوي دي یا کمی کېږي د غمره به بیا نه
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګ همکار بشیر غواخو چې د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د پاکستان د حکومت د اوربند شننه کوله
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري بیرته راځو د افغانستان اړوندو مسایلو ته طالبان وایي ل امریکا سره د خبرو بیا پیل خګام دی د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل طالبان د ستونزو د حل لپاره په خبرو باور لري د پداسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استاذ ویلی واشنگتن په دوحه کې ل طالبانو سره د خبرو د بل پړاو د پیل لپاره چمتووالی نیسي
په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي طالبان دا د ستونزو د حل لپاره ښه ګام بولي د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ستونزو د حل په برخه کې مذاکره ښه پایله ورکولې شي
اول خو تاسو د امریکایي استاد بیا را تقسیمې ته او د اسلامي مرکز ته سره لیدل د ښه ګام د موږ د دې ستونزو د حل خلار بولو ځکه تفاهم او خبرې نتیجه ورکړي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکایانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنگ پای ته ورسید اوس هم ستونزې باقي پاتې دي د خبرو د لارې حل کېدلی شي او موږ د دې موضوع طرفدار یو
تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاذي ټام ویسټ ویلي چې واشنگتن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي خو دغه خبرو د پایل د کرن نیټې پاړې سندې ویلي خاغلی مجاهد هم د خبرو د پایل د نیټې پاړه څونه ویل د دې خبرو اجنډا هم نه ده ډاګیزه شوی خو په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتیدونکو فعالیتونو ته په پام سره ګمان کیږي چې همدا موضوع به د بحث اصلي ټکی وي متحده ایالاتو ویلي چې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمنه ده او هم په دې هیواد کې د القاعده دوامدار حضور ته ژور اندېښنه لري. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې ټام ویسټ 13 ورځې ناوخته له بروکسل د ټلیفون لارې په واشنگټن کې خبري اعلان ته ویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. خغله ویسټ اوس مهال په ناټو کې د خپل متحدینو او د سیمې د هیوادونو سره د خبرو لپاره اروپا ته تللې. ټاکل شوی چې نوموړی روانونه پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د اگست په 15مه د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د پلازمینې په ګډون په کندهار او کندوز ولایتونو کې داعش وسلوالو خونړۍ حمله وکړې چې د لسګونو ملکیانو په ګډون پکې 14 امریکایي پوځیان هم وژل شول. امریکایي چارواکي باور لري چې خای داعش وسلوال په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه بهر بریدونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته سفر وکړي. دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي لومړنی سفر وي. طالبان هم په دې اړه چې آیا ښاغلی متقی به په پاکستان کې د امریکا له ځانګړي استازي سره مخ او ورسره به وګوري کنه څه نه وایي. دا سفرونه داسې مهال دي چې ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ د چهارشنبې په ورځ هند د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه را جوړه کړي. دې ناستې ته د پاکستان، روسیې، چین، ایران او تاجکستان د ملي امنیت مشاورین وربلل شوي، خو پاکستان پکې وارد مخه د نه ګډون خبره کړې ده.
په کندوز کې د یو شمیر سیمه ایزو رسنیو مسؤلان وایي چې په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له کبله هلته رسنیز فعالیتونه ټکول شوي دي او بخې ټکنی شوي دي. دوی همداراز شکایت کوي چې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندوز کې 14 سیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي او په دې شمیر کې یو تلویزیون و سیمه ایزې راډیوګانې او شپږ چاپي رسنۍ شامل دي. په نوموړي ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندوز کې 15 راډیوګانو، څلور خصوصي تلویزیونونو او شپږ چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو د طالبانو په واکمنېدو سره 14 سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په کندوز کې د خاور تلویزیون مسؤول اکمل رحماني له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
سابق دمنګ رسنۍ په اعلاناتو په بعضې پروژو باندې چلیدلی، اوس هغه تمام شی صفر دی، ختم دی. نو که چیرې همدغه شرایط دوام ولري نو دغه ټولې رسنۍ سقوط سره مواجه کیږي. په کندوز کې کلس رسنۍ ویل په لسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بندې دي.
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي پخوا دوی د یو شمیر موسسات او دولتي ادارو پروګرامونه، پروژې او دغه راز سوداګریز اعلانونه خپرول او له همدې لارې خپل لګښتونه پوره کول، خو د نظام بدلون له کبله پر دوی عایداتي سرچینې بندې شوي دي او له امله یې رسنۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ شوي دي. په نوموړي ولایت کې د راډیو کندوز مسؤول حسیب الله حساس وایي
په کندوز کې یو شمېر رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو دفترونو دروازې تړلې دي او اوس محدودې رسنۍ فعالیت کوي، او که چیرې دې وضعیت ته رسېدنه ونه شي ښایي په راتلونکي کې پاتې رسنۍ هم خپل فعالیتونه بند کړي، ځکه اعلانونه نشته او نه هم ملاتړ کوونکي دفترونه.
په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول شهباز صابری وایي چې چیرې په افغانستان کې حاکم نظام د سیمه ایزو رسنیو وضعیت ته پاملرنه ونه کړي ښایي په کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې لسګونه سیمه ایزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي.
فعلا یک تلویزیون خصوصی به نام روشنی خاموش
اوس مهال په کندوز کې د روشنی په نوم یو تلویزیون خپل فعالیت بند کړي. و سیمه ایزی رادیوګانې فعالیت نه لري او د غراز چاپی رسنۍ هم هیڅ فعالیت نه لري. اقتصادي ننګونې نه یوازې په کندوز کې بلکې په شمال ختیځ زون کې د رسنیو پر وړاندې جدي او اصلي ستونزه بلل کیږي.
د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی وایي دوی د اسلامي ارزښتونو او د ملي ګټو په رڼا کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي.
اکثرت وی بیرته خپل فعالیتونه پیل کړی دي او هغه چا چې نه دي پیل کړی هغوی ته موږ دعوت کوو ورکو چې راشي خپل فعالیتونه پیل کړي. دوی په برخه کې هیڅ نه ستونزه نه لرو او زمینه ورته برابرو تر څو دوی خپل فعالیتونه وکړي. نو ټولو رسنیو ته که رادیوګانې دي تلویزیونونه دي ټولو ته زموږ لوري اجازه ده او دعوت ورکو چې راشي خپل فعالیتونه ته بیرته ادامه ورکړي.
د یو شمیر خبریالانو په وینا په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله نه یوازې دا چې یو شمیر رسنوی خپل فعالیتونه بند کړي دي بلکې اطلاعاتو ته لاسرسی هم محدود شوی دی او دې مسلې خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بیا وایي دوی تل هڅې کړي چې په وخت سره دقیق او کره اطلاعات خبریالانو ته وړاندې کړي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمای کې تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام لرو. خدا شیبه نوري اس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلام مشورو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی ویست په بروکسل کې و او د دې فرصت درلود چې زموږ د ناتو له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی و جکپوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر په مهال به د اړیکو د پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ د اسانتیاو په اړه خبرې وشي. له ښاغلي متقید سره په دې سفر کې د مالیه او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې به هم ملګرتیا کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د پریکړو ترڅنګ د استخباراتو عمومي ریاست دنده وسپارل شوه چې د ولسي جرګې د پخواني غړي الله ګل مجاهد د وهلو ډبولو قضیه دقیقه وڅېړي او لاملانو سره د قانوني چلند وکړي. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اوربند سرلنن څخه نافذ شوی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی هم په یو بیان کې ویلي چې دغه اوربند به د دسمبر تر 9 نیټې پورې د یوې میاشتې په مخه دوام ولري او په دې موده کې به دواړه لوري یو کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. پولند له بلاروس سره ختیځه پوله تړلې او مینسک ورساته د هر پارونکو اقدام په وړاندې خبرداري ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې پولې د کډوالو د اوښتو بحران چې اروپایي ټولنې د خطر زنګ کړنګولی روان دی. نن سهار وختي هم د بروژې کوزنیڅه د پولې له تړل کېدو سره یو شمېر کډوالو هڅه وکړه چې د اغزن سیمونو کټارې ماتې کړي او د اروپایي ټولنې غړي پولند ته ننوځي. او د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه کنفرانس کې پر چین او روسیې د هغه څه په خاطر چې نوموړي د دغو هیوادونو لخوا د کاربون ګازو کمیدو ته نه لومړیتوب وبلل انتقاد وکړ.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، تر شنه اسمان لاندې پروګرام چې کوربه اجمل اندای په څو شیبو کې پیلېږي خو